السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا منوشانه کې هلو پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې اولنۍ نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله اوریدل شي خو په سر کې په مو کې د سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. یونیسف ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي او ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نه تر لاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د ضلع ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ډیډیو ته وویل چې د فروری له 14 پیل شوې دې کمپاین کې به د ضلع سده پاسه 1,200,000 هغه ماشومان ته د پولیو یا غوزان د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نو موري په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام کې وویل چې خلک د خپل بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول د نورو ستونزو له هوارولو سره نه تړي.
بازی خلک وای چې را مونږ ته کمپنسیشن نه ملاوي دا سي دي اسي دي او پولیو کا تری نه ورکي زاتو صدا اپیل کوم خپل مشران ته کشران ته سیول سوسایټی ته او میډیا ته زه مونږ سم راځم وار خلک دي چې دا پولیو ډېر خطرناک مرض دی. مهرباني وکړو خپل ټولو بچو ته دا کتری ورکو زمونږه پولیو ټیمونو سره بارپور تاون وکړو.
ریحان ګل خټک په وینا د دې کمپاین لپاره شپږ سو یو ټیمونه جوړ کړل شو. د امنیت لپاره هم کوټل اقدامات شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه ریپورت شوې او ول سی واځ په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور دوه کیسونه په لکه مارواته او یو په جنوبي وزیرستان کې ریپورت شوې ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې ده. د دوکۍ ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشال لري وویل پیخه هغه مهال شوې چې پولیسو د غشت پر مهال یو مشکوک گاډه ودراوه چې په کیس ورو کسانو په پولیسو ډزې وکړې او په نتیجه کې ای ایس ای محمد سلیم په موقع وجل شو. صبور آغا هم دا راز وویل ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې وسلوال غلو زکه چې د تیښتې پر مهال ترې د پیخې په ځای کې سوارلس شمسي شیشې او یو کلاشنکوف هم پاتې شوه. د نوموړي په وینا د وجل شوی پولیسو والا تعلق د خیبر پختونخوا سره ده. د برید دروست ګڼ شمیر پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلی او پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د برید ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پورې کړی چې د ملک روانو حالاتو ذمہوار د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو سرګندونې د فروری په 12مه په ټویټر پاڼه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال تر هغه وخت هیڅ فیصله نشو کولای چې د پوینا جنرال قمر جاوید باجوه به منځوري نه ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوه په امر ختم کړل شوی. بلخوا د پاکستان پوز لا لوړاندې د عمران خان دا ډول تورنه رد کړې دي. پوز وايي دوی په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار ده چې سیاستوال هم په سیاست کې د یادې ادارې لخت لولو ډاډ وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک سانګ د فروری په 12مه په ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې لزده کړو به برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه لا هم څه خبرګون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان واک تر لاسه کړی او له هغې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د جنکو ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو په نه رسیدو خواشینی ښودلې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټن ګریفیتس د فروری په 12مه په داسې وخت کې کړي چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیر له 1,000 وخت دی. یادې ادارې ویلي چې د فروری په 6مه د راغلي زلزلې له وجې د مړو شمیر ښکاري داسې چې نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو مرستندویه کاروان د ترکیې له لارې د شام شمال لویدیز تر رسیدلې. خو مارټن ګریفیتس ویلي چې تر دې لا ډېر مرستو ته اړتیا ده. د پوینا زلزلې ملیونونه خلک متاثره کړي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ ټاکل شوی د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت لنن څخه په ملتان کې پیل شي. د دې سیالیو لومړی لوبه په ځای وخت نن مازیګر 3:30 بجې د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایل لوبه به د مارچ په 19 تر سره کیږي. دا د پاکستان سوپر لیگ اتمه اتلولي ده چې شپږ لوبډلي پکې برخه اخلي. د 2022 کال د اتلولي په پایل لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویلي چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه هغه سړی دی چې د تیر حکومت ختمولو کې لاس لري. نوموړي همداراز اتور لګولې دی چې جنرال قمر جاوید باجوه د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالۍ ذمہوار هم دی. عمران خان له دې وړاندې خپل پلویانو ته په بیا بیا د هغه د حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش بیانیې وړاندې کړې وه. سیلونکو وای د عمران خان بیانونه په خوا هم سم نه و او هم سم نه دي، خو غواړي چې په ولس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره نوي بیانونه جاری کړي. په دې حقله تفصیل د غلام غوث ریپورت کې ورو چې د عمران خان د هغه ویډیووي وینا په غک پیلېږي.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټویټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیووي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوه سره وو نو هغه د باچا پرنګ پټول هر سواک اختیار لرلو او ټولي پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوه فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړی و.
کې آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہواری هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي سمندر کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لاري د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شاباز شریف په مشرۍ نوې ایتیادی حکومت جوړ شوی وو. خو هغه وخت عمران خان خپل پلویانو ته ویلی وو چې د یو بهرني سازش د لاري د هغه حکومت رانسکور شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لري کړی وو. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی. او هغه له پکار دی اقتدار چې که په هر طریقې که پاغی کې هر څه کېږي نو هغه دې وشي. او زه وایم چې ټیک ته خلک ورپسې دی، خو دا خلک چې ورپسې دی نو دی کې یا سیاسي شعور نشته او یا دی چې کوم دی نو خپلو مسلو نه خبر نه دی. او دا خبره ډېره ښکاره شوه چې هغه کوشش دا کو چې باجوه لري کی د باجوه او د ده ترمنځ جګړه وه، د کوشش دا کو چې باجوه لري کی او د خپل مرضی د پوځ سر لخکر راولي چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیز همیدو
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي که څوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ وو، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړلال ریډی چې عمران خان سره په ماضی کې او اوس هم د یوټرن زغستی خود خپل ورکر دنه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان سره ته پته ولګېدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشه مغوخته، نو په کار دار چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه د وخت کې د استابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخ کې د امریکای خلاف د غوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخ کې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په خوانی وزیر اعلی محمود خان ویلي د ګڼ شمیر ستونزو باوجود یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نو موږ د سرګندونی د صوبایي حکومت د ختمېدو وروسته په لومړی وار په سواد کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي د ترسره کړو خدمتونو ګټې به یې د صوبې ټول ولس ته رسیږي. خو د سوات یو شمیر کسانو بیا له مشال لړیو سره په خبرو کې د وزیر اعلی محمود خان د پخوانی وزیر اعلی محمود خان دا ادعا رد کړې دي. دوی تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلې کړې دي او په کار ده چې د عامو انتخاباتو نه وړاندې یې احتساب وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لړیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاط چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکونانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپل وینا کول چې د سوات ولست د حکومت د سلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د سلور نیم کالا چې کوم حکومت وکړو او په کوم حالاتو کې ما حکومت وکړو لول فټاوا داغه مرجرو یو نیم کال پاګه کې ما تیر کو دو کال بیا کووډ راغی تاسو ته پته وا د الله دادا تر په یو امتحانو هغه هم تاسو وکتو چې لږ بوسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او دا هغه نه بعد بیا په خیبر پښتونخوا کې سیلاب راغی. دا سلور نیم کالا ما د دې خلکو لپاره د دې عوام لپاره محنت کړی او دا هغه ثمرات تاسو ته ملاویږي. یوازې په سوات ملکن ڈیویژن کې نه، ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا ثمرات ټول پختونو ته ملایوي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټي حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ور سره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نه ولیدې نه ورغی، او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه اخر نه ترانچ مترو اغیم نه راغله کو چیکره منګه اسمبلیانه ما دغه داغینه پاتې پیسې اورګر داخله پکه مخله باندې خبره کوي.
ملخوا ته سواد پاس ظلمی او عام خلق وای چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته هو. دوی تور لګوي چې د پارټای صوبای ممبرانو او وزیرانو ټګی برګی کړي لومبۍ د هغوی احتساب وشي ورسته د ټاکنې وکړي شي. د وشو مټیتال اوسیدونکو انور سرپراز چې منګوره کې روزګار کوي وای
اوس دا ویل غوړم چې مطلب کم اس کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی وشي چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران شي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به موږ د ډېر یو غټ مسله به جوړیږي. سبا بل یو کس سړی به کرپشن کوي، بل ورځ بل سړی به ایم پی ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي. خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل ځل مې په زلوای دوی چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړو خداوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي
په دې صوبه کې مونږ د پیټیای له اوټ ورکو چې بدلون راولي هغه الټه چا کسان هغه چیاغو سره د 10000 روپو درک نو هغه اوس عربتیان شوی دی اسمه کې هغه ستدي کمرشل ایریا کې په کلام په موډن په هر ژوند کې چیاغو خپل هغه روپي الټه د صبح کم خزانه اوس صبح په 1100 عرب روپو قرضدار شوی نو مونږ غواړو چې د دې حساب وشي چې دا روپي د کم زنه دی او دا خزانه خالی کړی دی
بلخوا د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحقیقات وفاقي ادارې یا اف ای ای ته ویلي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر شوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په کراچۍ کې رسنیو ته ویلي چې د تحقیقات وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سر ته رسولي او په کار د شغت سزا ورکړل شي. نوموړي تور پورې کچې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی وو. د شوکت عزیز لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوه ورځې وړاندې یې دا تورونه رد کړي وو. نیاز علي خان په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وای چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت تا اجازت ورکړې دي. د ملک ته اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په سیر سړې کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم کړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسیدو. د شوکت ترین په ضد د ایپای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثنا اللہ د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي خود ور جوړان دي په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپل خبرو کې ویلي دی وای چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وی. کڅوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د ائ ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړي وو نو هغه وخت د پی ڈی ایم مشران ویل چې د هیواد سودای وکړه نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دی پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبې مشر علي زيدي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دادې چې هغه د عمران خان سره په کله کې ولاړ دي. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دي دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا اف ای ای د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازه غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلی وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترین تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره اف ای ای ته استولې وو. رانا ثنا الله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او واتا زیان ورسیږي. د خبري غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولی امنیتی او قانون پیل کون کې اداري حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ بعد ترهګرو مخاوني سو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې ل ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکامه شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي لبد مرغه تر وسه کومه خنې نتیجه مخته نه درغلي. نو پراتونکو کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناء اللہ ویلی چې د فروری په 12 د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنیو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء اللہ د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نښه کولو خطر ده. نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دې سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو کې د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي وکړي. د غونډې مشرانو خپل ویناو کې همداراز وویل چې پښتانه جنگونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو ناامنۍ او جنگونه نشي زغملی. د ولسی پاسونو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د 13 سمودې راهیسې د پیښور په شمول د خیبر پښتون خوا په بیلابیل سیمو کې ترهګر بریدونه شوي او ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. بلخوا د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او په وزویلي د صوبایي حکومتونو سره په همکارۍ باندې امنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي کوي. د بنو ولسی پاسون د پرونی غونډې تفصیل د عمر وزیر رپورت کې ورو.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خام جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړه منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنه سو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نه ورکو چاته. هر هغه قوت چې دا خاوره ته جنگ راوړي، دا غي برخه جوړېدل، یا هو ته بته ورکول، یا هو ته پیسې ورکول، یا هو ته جاسوسي کول، دا د وطن ته بدبختی راوړي. په دې کې نه به هم خپل خان ته کلارو. البته پدې کې هیڅ شک نشته لای چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دی، دا بیرونی دی. پر تحفظ د پاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغون شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپل ویناو کې وویل چې پښتانو ته د عین لاندې پر خپل وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرې او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامیه او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان ګیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. له سیمې مشرانو سره یې هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجوړ، پیښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلع کې شوې وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن وای په کابل کې امنیتی حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له یو ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو ډلو لپاره د یو امن د په امن کې یو پټ ځای بدل شوی دی. ملګرو ملتونو هم ویلي داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. که څه هم طالبانو د نړیوالو د وروستیو سرګندونو ته ځواب نه دی ویلې، خو له دې مخکې یې په وار وار دا ډول اندېښنې رد کړي چې ګنې په افغانستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري او له دې هېواد بهر هېوادونو ته کوم ګواښونه شته. په دې هکله تفصیل د امید ظاهر مل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي د دې هېواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقوقو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبريالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې د ننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ورپورې چارواکي یو شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنۍ چارو وزارت کې دنه شو یو بریدونو ته اشاره وای. په کابل کې دنه یو جدي امنیتي ګواخ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید. ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخه په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه لدی وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد هیت بیان منی چې ګنی د افغانستان وضعیت دې تر دې کې چې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري. دا اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چا پوران دي استعمال کوي او ته تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاد یا توماس نیکلاس انده سمحال د افغانستان د داخلي امنیتی او ټولنیز وضعیت په اړه د خنخ کار کوي چې د پنځ شنبه په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل. داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځ شنبه په ورځ شوی غونډه کې یو شمیر هیوادونو استادو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپیښو غواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
له دې ریپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوې. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې لنن څخه پیل شوې د کمپاین کې بعد ځلې سه د پاسه 1,200,000 هغو باشوبانو ته د پولیو یا ګوزند مخنیوي ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. په تیر 2020 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کې سونه ریپورت شوی چې واځي ولسی په شمالي وزیرستان کې د پولیو نور دوه کې سونه په لکه مروته او جنوبي وزیرستان کې ریپورت شوی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې. د دوکې ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشالې ویل دا پیښه مهال شوه چې پولیسو د غاش پر مهال یو مشکوک گاډي ودروا او په کیس ورو کسانو په پولیسو دازې وکړې چې په نتیجه کې ای ایس ای محمد سلیم په موقع وجل شوه. تر اوسه د بریډ ذمہواری چا په غاړه نه داخسته. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پوری کړ چې د ملک روانو حالاتو ذمہوار د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د ویډیو سرګندونې پرون په ټوئیټر باندې خبرې کړې دي. بلخو د پاکستان د پوز د اماړي کو څنګه آی ایس پی آر لا لوړان دي د عمران خان دا ډول تورن په وار وار رد کړې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یونیسیار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنکو خوندې زر تر زر خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک څنګه پرون په ټوئیټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې لزده کړو به برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. او ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نه رسیدو خواشینی ښودلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو څانګې مشر مارټن ګریفیتس پرون په داسې وخت کې کړې چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شمیر له 1,500 او وخته دی او نور 3 میلیونه خلک یې متاثره کړي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز او سترته د ژمنې سره سم خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د باړې ادبي لیکونکو د یوې غونډې حال ته باجوړ د یو شاعر مرکه د حساس یوسفزي نظم او د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه اوریدل شي. دا خبرونه نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې د پیښور د یوې ادبي غونډې راپور ترلاسه. د باجوړ لې وزوان شاعر صاحب الله ناچار سره مرکه کړې. په خبرونه کې مو د حساس یوسفزي او نظم ته هم ځای ورکړې او د زما داغستان لړۍ یو بل کړې هم اوریدلې شي. بدرګه موکړې د پیښور په ارباب لنډې کې د باړه ادبي لیکونکو په نوم یو ادبي تنظیم دی. دغلته شاعران او لیکوالان په هرو 15 ورځو کې یو وار راټولېږي. دوی لومړی یو نظم یا غزل یا افسانه تنقید ته وړاندې کوي او بیا تر هغې وروسته آزاده مشاعره کوي. په پیښور کې د مشال راډیو همکار د دغه ادبي تنظیم باړه ادبي لیکونکو یوې غونډې ته ورغلی و او یو رپورټ یې راستولې دی د مشاعرې برخه باندې او دا رپورت د یو شاعر په غک پیلېږي.
لیوانې کې ګم ډېر ګران گزار شو پدرې زره تروڑا شو دوړو ولا د خیر کی
لګرانې نه دا فریاد د عبدالقدوس حساس لهنجرینا د پیښور ارباب لنډې کې اوریدل کیږي. چرته چې د فبروري په 10 نیټه باړه ادبي لیکونکو خپل پنځلس ورځنۍ غونډه تر سره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره وشوه. مشاعره د فیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سوری سلی سوری چادی په لاسونو رانیولي که په شازه در پسې بر رواني چې پسې دا مخ کې در نزغلي او چې دنیا لګوت اوزي مفلس شي مفلسان خلکو پنيش کې دي شمیرلي.
پزل ممن په خپل شعر کې لغپل شاعرانه روا سره مینا کړي وا
هغه پزلون پټولو کې ماهر ښکاری
یو جنه دا چې په خپل حسن غاویر اخکاری
واه
دا چې دستای په خوغو خوغو شیرونو کې تل پزلا ستاد ژوند ملګری جوړ شاعر اخکاری
ډیر ډیر
حساس یوسف زیبیا په خپل غزل کې لبدم نه وسر ټکولې وو
ما سو سوزل په هکړو قسم دې محترم او دا زړه مېن پداس یو سنم دې محترم او دې خار ته چرازه نو لک په پام راز جانانا دے خار کے اس کسا پا کسا بم دے محترم
غلام ایدر حیدر پا خپل شیر کی پدی پوہیدلے ہو چی ولی او دسل پارا قتل کی گی
حس بے حس چی قتلے گا ما پوئے گا حس بے حس چی قتلے گا ما پوئے گا پا گناہ میں خب پوئے گا ما پوئے گا وقت پا خپل ادبار کرم سمرا بے ادبارا دا خپل سور یا ایرے گا ما پوئے گا او تا حیدر پشپیلی کے رات تا ہے درا پشپیلی کے رات ویل خبر ادھر سی گما پوئے گم
پیز محمد پیزان کپ دوا کی ٹول پختونخوا یا دوی نو د سواد په مخ لاسونه راکاږي
خواګه خواګه ساهونه راکاګما د چا د بام بادونه راکاګما باز سهره زړه پوری اونې سما پس سے ہرو نکو نہ را کا گما تو آ کے ٹول پختونخوا یاد کم دسوات پمخ لاسو نہ را کا گما
د ذکر ورده چې باړه ادبی لکون کی بار با پلنډي دوره روډ باندې خپل تنقیدی غونډه کوي چې پوروستی پیر کې آزاد مشاعره هم کیږي او په لزګونو شاعران به کې خپل شیرونه وایي
منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے یا منم چې خوده روزی رسان دے په عقل پړ اریو انسان دے ستا ستر غوګه د حساس د تر نشو پدرې زرت روړه شو دوڑو اللہ دی خیر کی لیونے کی گمڈی رگران گزار شو پدر زرا تروڑا شو
دا پی خور پار باب لنڈے کی دا باڑی ادبی لیکن کو لغنڈے زمون خبریال خبرولی اوز در تا دا باجوڑ دا یودا سی خوکجب شایر مرکت رو رو چی شایری دا کمال دا خوغڑی توب دا وی ادبی جرگی هم نلری ما ور سره دا مشال لڈیوی مجلی لپار خبری کری پسر که دی لند دا زان پڑاغگی دلده
مخکې لارڅنه خوستا سو او د مشال ریډیو د ټولې ډلې ډیره زیاته مننه کوم چې دغه وخت مو راکړ چې د مشال ریډیو اوریدونکو ته زما غږ ورسي زما یو څه پیژنګلو ورسي امیر صاحب زه د باجوړ اوسیدونکی یم باجوړ کې چارمنګ یو وادي ده هلته زه زیږیدلی یم نوم مې صاحب الله ناچار دی او تعلیم یعنی زده کړې ما تر اوم ټولګي پورې کړې دي
ناچار صاحب مننه چې خپل تعارف مو لاوریدونکو سره وکړو زما پښتنه به درنه داوي چې دا شاعري چې تاسو د خوند لپاره کوئ کنه غواړئ له دې لارې خلکو ته خپل د زړه خبره یا یو خاص پیغام ور ورسوي
نو امیر صاحب دا سده چې شاعري خوند خو لري یو څوک چې یو څه شوق لري نو هغه د شاعرۍ نه خوند اخلي هغه خبرې چې هغه په دغه رموزاتو کې وي نو بیا خو خوند کوي خو د خوند سره زما په خیال چې بلاغ په کار ده چې شاعري کې هغه خبرې وشي چې مطلب دا دی چې په هغې کې ولس د ځان دپاره یو څه ولټوي په هغې کې د ولس دپاره لکه سولې خبرې وي څه د امن خبرې وي څه نورې داسې ګټورې خبرې باید چې په شاعرۍ کې راوړلې شي نو هغه شاعري زما په خیال چې بیا ډېر خوند کوي
صاحب الله ناچار صاحب مننه مو کوم بل سوال مې ذهن ته دا راځي چې ستاسو د شاعرۍ عمده موضوعات څه دي یعنی څه ډول پیغام پکې خلکو ته رسول غواړي یعنی غزل مو د جانان غم له ځانه سره وړي که د دوران غمونه هم په خپله لمن کې رانغاړي
امیر صاحب داسې ده چې شعر خو بس زما به څه شاعري وي البته بیا هم تاسو ملګرو کرامات او برکات دي نو هڅه کوم چې داسې یو نړیوال فکر یو د اصلاحي خبره د امن د سولې خبره او رومانیت خو ظاهره خبره ده موږ انسانان یو رومانیت خو باید چې وي نو یو څه لږه ډیره شوخی هم زما په شعرونو کې تاسې به وروسته په خپله اندازه وکولی شئ تاسې به یې واورئ
صاحب الله ناچار صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه اوریدونکو اوریدا چې تاسو د باجوړې د خیسته باجوړ خو زما دا خیال دی چې تاسو ولته کم پاتې شوی یاست په نورو سیمو کې مژوند او روزګار روان دی نو درته وایي چې ادبي هلې ځلې څنګه جاری ساتي او د کوم ادبي جرګو سره تاسو تړون لرې
او امیر صاحب ادبي هلې ځلې خو د سده دا محل په پېښور کې مژوند کوو او بیا په پېښور نه پسې هم زه په پنجاب کې یم کار روزګار په سلسله کې هلته بس مشغول یم یو څه د پېښور نه هم لرې یم داسې ډېر په پېښور کې نه یم نو کله هم چې یم دلته په پښتونخوا کې نو بیا خو دای چې چرته چې مشاعره ملګري می خبر کې نو ځان رسوم چرته چې تنقیدي نشستونه د ملګرو چې کومې دلته ټولنې دي نو زه خپل پوره پوره هڅه کوم ځان رسوم البته داسې کم یو باقاعده تړون زما د کم یو تنظیم سره په دغه خاطر نشته چې زه زیات په پښتونخوا کې یم نه
ملګرو د خوږژبې شاعر صاحب الله ناچار سره د مشال رادیو مرکه اوري مونږ له ناچار صاحب نه مننه کوو او اوس به تی غوښتنه وکړو چې مونږ ته خپل یو غزل د خپرونې په دې برخه کې راووروي ناچار صاحب
ولې نه حتمن امیر صاحب حتمن به وایو شعرونه به وایو زه به د غزل نه مخکې د بل غزل یو دوه درې شعرونه درته ووایم امیر صاحب چې وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو وشو لږ دیدن د زړګي سوی ښه شو زه د خیره نن خو ماښامې ښه شو څه نا څه راویښې کړو بیدار یې کړو څه نا څه راویخ کړو بیدار یې کړو مونږ له د حالاتو تریخ لوګی ښه شو نه چې د انسان په درد ونه ژاړي نه چې د انسان په درد ونه ژاړي نه نو بیا د زړه نه خو لرګی ښه شو او امیر صاحب دا بل یو غزل دی چې په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې په دې غرونو کې لمبی خلکو کولی او د دوی به تماشی خلکو کولی جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې جنگو گیر چاپیر اورو په وطن کې پشین ژمی کې خولی خلکو کولی مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل مونږ په سوله په سډیر غونه وکړل د جنگونو اراده خلکو کولی شور و هر سړی د ځان سره لګیاو شور و هر سړی د ځان سره لګیاو په حالاتو تبصرې خلکو کولې محافظ به په آرام خوب ودو او په غرونو کې به شپې خلکو کولې میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه یارانې ورسره دې خلکو کولې جنکو به احتجاج کوو هوا ته جنکو به احتجاج کوو هوا ته بی تپوسه یې رشتې خلکو کولې یو سړی ولا په مخکې مخکې تللو یو سړی ته به خیرې خلکو کولې بیا به څه کېږي لالیه خبر نه یم بیا به څه کېږي لالیه خبر نه یم دې طرف ته اشارې خلکو کولې د ناچار د مجبورۍ نه خبر نه وو د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې
په دې غرونو کې لمبې خلکو کولې او د دوی به تماشې خلکو کولې میلمنې زندگی مونږ لکړه خرابه یارانې ورسره دې خلکو کولې د ناچار له مجبورۍ نه خبر نه وو د ناچار نه به ګیلې خلکو کولې ناچار صاحب ډېر ښکلی غزل دی او دا سو شعرونه پکې زما ډېر زیات خوښ شو ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه او چې دا شعرونه مو موږ سره شریک کړه درته وایي چې کتاب مو چاپ شوی که نه
نه امیر صاحب داسې دا کتاب لا مې نه دی چاپ کړی زما په خیال زما خپل فکر دغه دی چې یو څه ډېره شاعري وشي او بیا پکې زه وایم چې انتخاب وکړم د ملګرو سره کینو او هغه ملګرو ته وړاندې کړم او هغو پکې راته انتخاب وکړي نو زه وایم چې یو کتاب دې چاپ شو خو ما یاري یو ښه کتاب دی د خلکو لاسو ته ورسي نو په دغه خاطر مې لا کتاب نه دی چاپ
خانو ناچار صاحب چې د کتاب په چاپ کېدو کې مولا وخت شته نو موږ داسې کوو چې له دې وخته ګټه پورته کوو او تاسو نه به غوښتنه وکړو چې یو بل غزل هم زموږ اوریدونکو ته واوروئ چې دا شیبه شاعرانه شي
ډیره زیاته مننه امیر صاحب ډیر خوشحاله شي تاسو ډیره تاباد یې او دغه یو بل غزل دی چې ته خبر نه یې چې
چتر ال بد شوی ته خبر نه ی چتر ال بد شوی استاد مړو سترګو کاتر ال بد شوی هغه تورې غنم رنگی جینې ویلی په نظر شمارانجر ال بد شوی مننه هغه تورې غنم رنگی جینې ویلی په نظر شما رانجر ال بد شوی چې یارانو ته بدوای مخنه کوم نور څه نه وایم خو خر ال بد شوی چې یارانو ته بدوای ما خنه کوم نور څه نه وایم خو خر ال بد شوی محبت را باندې بد چارې وکړې محبت را باندې بد چارې وکړې عجیب کار دی خواګر ال بد شوی زه د ژوند پیټی ته نیمه لار کې ناست یم امیر صاحب زه د ژوند پیټی ته نیمه لار کې ناست یم وخت را کړی دی درانه را لبد شوی او میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو میلمه دوسته یو ناچاره پښتانه یو خو ټول عمر میلمانه را لبد شوی ډیره زیاته مننه امیر صاحب مهرباني
صاحب الله ناچار صاحب ډیره مننه موږ سره مو ډیره زیاته مینه وکړه همداسې مینه ناکو سه په اخره کې زموږ اوریدونکو او ستاسو مینهوالو ته څه پیغام لري
او د سیدا امیر صاحب چې مړه بس پیغام خو زمونږ هم دغه پیغام چې مونږ باید مینه وکړو په مینه ژوند تیر کړو او د خپلو بچو په داسې ډول پالنه وشي چې هغو د خدای تعالی مخلوق پرې په عذاب نه شي د خدای مخلوق ته خیر ورسي د خپلو بچو پالنه داسې پکار ده مینه محبت اتحاد اتفاق پکار دی نو ډیره زیاته مننه په پای کې بیا ستاسو د ټولو خوشحاله اوسئ کور مو ودان
مشال رډوی مجلې ته غواکې اوس درته یو نظم وړاندې کوو د نظم شاعر حساس یوسفزی دی د پېښور د سیمې خوږ ژبې شاعر دی په نظم کې ډیر کار کړی دی نظم به دغه په غږ کې وورو
په دې خاوره د امن طلبګارو یو انسان همیش له د خوارانو مددګارو یو انسان د عدم تشدد سپهسالارو یو انسان و خان خو ګوره څومره ملنسارو یو انسان راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو راځئ چې ټول د امن سفیران په پښتنو تر څو به مونږ دریو مونږ به کله راویښېږو تر څو پورې چې یو نشو نو ورک یو او ورکېږو تر څو به د اغیارو په لاسونو کې لوبېږو تر څو په خپله خاوره به په خپلو کې جنګېږو د خپلې منطقې چې واکداران شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو دا شکر نړیوال مو د بابا په نظریه شو دا شکر حقیقت چې را برسېره شو ښکاره شو افسوس پښتون مو یو نشو تس نس دانه وانه شو افسوس چې زما نشو لاړ د بل غېږ کې اوده شو دا نه چې سره بیا مشتو ګریوان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو بابا به مې ویل چې امن غواړو په دې ځمکه بابا به مې ویل چې توبګار شی له ټوپکه بابا به مې ویل چې له جنګونو وکړئ کرکه بابا به مې ویل راځئ چې یو شو تر ټکا راځئ چې د نړۍ سره یو شان شو پښتنو راځئ چې ټول د امن سفیران شو پښتنو بابا به ویل تعلیم وکړي تعلیم کوم فائده ده مرام ته به رسېږئ هر څو لاره کې اوږده ده باور مې په الله او په قرآن مې عقیده ده په جار وایم دا مې د خپل قام سره وعده ده بیا ستوري زلنده به په اسمان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو مننه د عدم تشدد ناره د ستر فخر افغان وا چې ټول په متفق شو دا زمونږ د بابا جان وا مونږ فخر پې کوو چې دا د هغې قدردان وا حقوق د پښترو د پاره شپه ورځې په ځان وا راځئ چې د بابا مرد میدان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو آخري بند دی چې ټول عمر امن 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 یادولو هر ځای به چم په چم کلی په کلی ګرځېدلو پښتون چې د غیر د غلامۍ نه خلاصولو پښتون د پښتو د محبت په تار پیلو حساس یې د لیدلو په ارمان شو پښتنو راځئ چې د بابا په لار روان شو پښتنو
د حساس یوسفزی نظم مو اورید. وړاندې په خبرونه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کو. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې نامتو شاعر او لیکوال تیر شوی دی. دغه همدا کتاب د نړۍ معتبرو ژبو ته ژباړل شوی دی. تاسو د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړې اورېدو ته رابولم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. زما داغستان رسول حمزه توف په خپل کتاب زما داغستان کې د کتاب د محتوا او موضوع په اړه خبره پر یوې دروازې د کیندلې شوې خبرې نه شروع کوي. دا خبره ډیره جالبه ده. وایي د دروازې د ماتولو اجت نشته، په چابۍ یا کنجۍ دا په اسانه پرانیستل کېدای شي. بیا یو ځوان ادیب ته خپل کړی نصیحت اقتباسوي او لیکي، دا مه وایه چې ما ته یو موضوع وښایه، ښه به دا وي چې ووایې ما ته سترګې راکړه. یا د موضوع یا محتوا په اړه خپلې خبرې پیلوي. ګرانو ملګرو، زه په زړه کې د یو څه لیکلو لپاره بې قراری محسوسوم. زه لیکل غواړم خو په دې نه پوهیږم چې څه ولیکم او په کومه موضوع ولیکم. تاسو ماته یوه ښه موضوع په لاس کې راکړئ، زه به پرې یو ښکلی کتاب ولیکم. د ادیبانو په ټولنو، د ورځپاڼو او مجلو د مسؤولو مدیرانو په دفترونو او یا هم په انفرادي ډول له پیژندل شوو لیکوالو نه اکثره وخت ځوانان دا ډول غوښتنې په خطونو کې کوي او دا د معمول خبره ګرځېدلې ده. داسې لیکونه ماته هم راځي او ابا ته هم ډېر راتلل. ابا ته چې به کله داسې لیک ور ورسېد نو سر به یې وښوراوه. بیا به یې وویل دا ځوان واده کول غواړي، خو مصیبت دا دی چې له چا سره واده وکړي، کومه نجلۍ په نظر کې نشته. اوس تاسو وګورئ چې پیغام هم استولې نو چرته یې استولې دی. د یادونو له دریسی نه یو ځل د داغستانیو ادیبانو ټولنې ته ابو طالب یو لیک واستولو. په لیک کې غوښتنه کړې وه چې هغه یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې ته د ځینو موادو د راټولولو لپاره سفر کول غواړي، نو د هغه د یوې میاشتې د خوراک او د اوسېدو غم دې وخوړل شي. کله چې د لیکوالو د ټولنې د مشرتابه ډلګۍ په مخ کې دا غوښتنلیک کېښودل شو، نو له عرض کوونکي نه پوښتنه وشوه چې هغه په کومه موضوع مواد راټولول غواړي. د دې خبرې په اورېدو سپینګیری شاعر ته غوسه ورغله. بیا وویل آیا ښکاري ته له مخکې نه دا خبره معلومه وي چې هغه به د څه شي ښکار کوي؟ د سوی، هیلۍ، لیوه یا د لومبړې؟ آیا یو جنګیالی به تور له دې خبر وي چې په جنګ کې به هغه کومه کارنامه کوي؟ هغه مجلس کې زه هم ناست وم. د ابو طالب دغو خبرو زما په ذهن نه ورانیدونکې نښې پرېښودلې. کله چې څوک له ادیب نه په بار بار دا پوښتنې وکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په کومو موضوعاتو کار کول غواړي یا څه لیکل غواړي، نو زه په دې خبره ډېر حیرانېږم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د هر ادیب په ذهن کې د یو کار د پوره کولو یوه عامه خاکه خو موجوده وي، او دا هم امکان لري چې هغه له ځانه سره پتیلی وي چې په دې موضوع یو یا دوه یا درې ناولونه لیکل غواړي. خو تر کومه چې د شعرونو خبره ده، نو شعرونه ذهن ته بغیر له اطلاع او ارادي راتومي کټ مټ لکه یوه ډالۍ چې چاته واستول شي. د شاعر نړۍ له مروجو بندیزونو نه آزاده وي. یو تن هم ور له مخې دا پروګرام نشي جوړولی چې نن سهار 10 بجې به زه په هغې جلۍ مینېږم چې پر سړک په مخې ته راځي، او یا هم سبا ماښام 15 بجې به د فلاني بدباش نه کرکه شروع کوم. شاعری د هغو ګلابونو په سیر نه ده چې د ګلونو په باغچه کې راټوکیږي، یا په یوه چمن کې د زرغون شو ګلونو لړۍ ده چې هلته هر څه ستا په مخ کې وي او د لټون اډو اجت نه پاتې کیږي. شاعری خو د هغو ځنګلي ګلانو په شان ده چې په کوم میدان یا په غرنۍ دره کې سر راپورته کوي، چېرته چې په هر قدم کې درته نوي نوي او له پخوا نه ښایسته ګلان په نظر راځي. له جذباتو موسیقي تولیدیږي او له موسیقي جذبي. په دې کې لومړیتوب چاته حاصل دی؟ دا چاته نه ده معلومه. تر ننه دا خبره واضح شوې نه ده چې لومړی چرګه پیدا شوې وه که هګۍ. همدا سیدا پختنه هم سر راپورته کول شي چې لومړی ادیب یو موضوع پیدا کوي که یو موضوع ادیب زی کوي موضوعات د ادیب نړۍ وي او د ادیب د بشپړ شخصیت هنداره وي که موضوع نه وي نو ادیب به هم نه وي هر یو ادیب ځان له خپل موضوع لري داسې وګڼی چې موضوع یو آسمان دی او خیالونه او احساسات هغه مرغان دي چې الوت پکې کوي یا داسې به ووایو چې موضوع یو ځنګل دی او خیالات او احساسات پکې اوسیدونکي اوسی دي بله بېلګه به یې دا وي چې موضوع یو غر دی او خیالات او احساسات ښکرورې هوسۍ دي خیالونه او احساسات لارې دي او موضوع هغه ښار دی چې دا لارې ورته رسیږي زما وطن زما موضوع ده او ما ته حاجت نشته چې زه دا موضوع ولټوم او یا هم خوښه کړم موږ د وطن د خوښولو لپاره له کوره نه وځو بلکې داسې وي چې وطن له پیله زموږ انتخاب کړی وي داسې یو باز هم نه وي چې هغه د اسمان ونه لري د هرې غرنۍ وزې خپله یوه ډبره وي په کومو اوبو کې چې ټراوټ کبان وي هلته به د تیزو رڼو اوبو سیند هم وي د هرې الوتکې یو هوایي ډګر هم وي همداسې یو ادیب همداسې نه وي چې وطن دې ونه لري هغه باز چې په مرغانچه کې له چرګانو سره پاتې کیږي هغه باز نه پاتې کیږي همدارنګه ځنګلي جنگي سنډا که د ساتلو میږو سره سریږي نو هغه ته بیا ځنګلي سنډا نشي ویل کېدی په هاوس کې ساتلي ټراوټ کبان ټراوټ کبان نه وي پاتې او په موزیم کې ولاړه الوتکه هم الوتکه نه وي همدارنګه په نړۍ کې یوه بلبله هم داسې نه وي چې زر کیسې له ځانه سره ونه لري د موضوع پاړه یو څو نورې خبرې زه له وړوکوالي د یوې ځانګړې منظرې ډیر زیات لیواله پاتې شوم زه چې کله هم د آباد کور یو وړه کړکۍ پرانیزم مخامخ په ویړ شین میدان مې نظر لګیږي لکه د کلی په قدمونو کې چا دسترخوان خور کړی وي شین دسترخوان د شنه میدان نه چار چاپیره غونډې به داسې ښکارېدي لکه په دسترخوان چې سرونه راټیټ کړي وي د غرونو په منځ کې کږې وږې تنګې لارې راته د مارانو په شان ښکاري او د غار خوله راته داسې بریښي لکه یو درنده چې ولاړ وي او خوله یې وازه کړې وي د غره د لومړۍ لیک کې نه پس دویمه درېیمه او څلورمه لیکه ښکارېده او ما به انګیرله چې دا غونډې د اوښ د ملا کوپ دی اوس ځانګیرم چې په سویټزرلینډ او نیپال کې تر دې هم ښایسته ځایونه موجود دي خو زه که هر چرته تللی یم سترګو مې که هر څومره زړه راښکونکي منظرې لیدلې ما تل هغه نظارې د خپل ماشومتوب له منظرو سره پرتله کړې دي ما دا منظرې د هغه تصویر سره مقایسه کړي چې د آباد کور د وړې کړکۍ د فریم نه ښکارېدو نو چې ما کله هم دا موازنه کړې ده نو د دنیا ټولې نظارې زما په ذهن کې د نقش شوې نظارې نه تتې او معمولي ښکاره شوې کله سوجې زما پلارانه ټاټوبه او ترې چاپیره منظرې باقی پاتې نشوي او که د هغو منظرو یادونه زما له ذهن نه ووتل نو ماته به دا ټوله دنیا داسې ښکاري چې سینه خو لري خو په سینه کې دربیدونکی زړه نشته له ژبې محرومه سترګې شته خو ګاټې نشته او ځاله په خپل ځای کې موجوده ده خو په دې ځاله کې یوه مرغۍ هم نه ده ناسته خو د دې خبرو معنا هرگیز دا نه ده چې زما موضوع زما د کلي کور له چوکاټ نه سرخی او د باندې هیڅ نه راوځي د دې معنا دا هم نه ده چې ما د خپلې ګرانبیه او محبوب موضوع نه چار چاپیره دنګ دنګ دیوالونه ودرولی دي ځینې پټې داسې وي چې د یوې سوکه ور رسېدلې نه وي چې لاندې حاصل ورکوونکي ځمکه بیا په نظر راځي ځینې میدانونه داسې وي چې که لږ وتوګل شي نو ترې د لاندې ډبرین ځمکه ښکاري ځینې ځمکې داسې هم وي چې د کنستلو اجتې هم نه وي ځکه چې مخامخ ښکاري چې غریز او ډبرین ځمکه ده زه هېڅ اراده نه لرم چې پر داسې سخته ځمکه باندې قلبه وکړم او فصل وکړم زه پوهیږم چې اول خو داسې ځمکه حاصل نه ورکوي او که ور یې هم کړ نو هغه به دومره کم وي چې په هغې خوارۍ به نه ارزي چې زه یې کوم زه زه د خپل وطن سره مینه داسې تړل نه غواړم لکه یو آس چې د ټولې ورځې له کار نه وروسته په موګي وتړل شي، اوږده رسۍ په غاړه وي او په محدود ځای کې سری کی. زه د خپل آس نه لګام یا قیزه لرې کوم، دغه په خولې شوي سټ لاس راکاږم، بیا د دې خبرې په سپارښتنه آزاد پرېږدم چې لږ واښه وخوره چې یو ځل بیا تازه شي. زما سره چې د وطن کوم احساس موجود دی په هغې کې هم دومره سکون غښتی دی څومره چې د هغه آس په زړه کې وي چې سرېدو ته آزاد پرېښودل شوی وي.